شنوند های ساعت 9 صبح است و در ادامه ای ساعت بخشی از پروگرام زیر آسمان کبود برتان داریم که در این پروگرام به بهانه گزارش تازه سازمان عفو بین‌المللی در ارتباط با وضعیت حقوق بشری در افغانستان بحث مفصل داریم که بس روز گذشته به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش شده. اما پیش از این توجهتون به خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم که جاوید نعیمی برتان تقدیم می‌کنه.
ناخواست سر خط خبرها، نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان پذیرفتند که در نتیجه عملیات چند ماه پیش این نیروها در ولایت اوروزگان تعداد از غیر نظامیان افغان کشته و زخمی شدند. قمندان عمومی نیروهای کانادایی در افغانستان از کارش برکنار شده است و پلیس عراق میگوید مقدار از پول دزدی شده را که در این هفته از یک بانک آن کشور در شهر نجف به سرقت رفته بود به دست آورده است. مشروع خبرها، نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان پذیرفتند که در نتیجه عملیات چند ماه پیش این نیروها در ولایت اوروزگان 23 غیر نظامی افغان کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده است سه موتر حامل بیش از 30 تن که به تاریخ 21 فوریه امسال در یکی از مناطق ولایت اوروزگان در حرکت بودند، اشتباهاً از سوی نیروهای هوایی آمریکا هدف تیراندازی قرار گرفتند. نیروهای آمریکایی با انتشار اعلامیه گفتند تحقیقات آنها نشان می‌دهد که افراد کشته و زخمی شده غیر نظامیان بودند. بر اساس تحقیقات تازه اردوی آمریکا، به تجربگی عاملین یک طیاره بی پیلوت آمریکایی و عدم توجه به نشانه‌های از موجودیت قطار غیر نظامیان افغان باعث شد که افراد ملکی توسط راکت‌های آمریکایی در ولایت اوروزگان به قتل برسند. قرارداد پروژه‌های اعمار سرک دوم کابل جلال آباد و شهرهای سروبی جبال سراج دیروز میان وزارت فواید عامه با برخی از شرکت‌های سرک‌سازی خصوصی در وزارت اقتصاد افغانستان امضا شد. هزینه اعمار این سرک‌ها 400 میلیون دلار پیش بینی شده که توسط بانک انکشاف آسیایی پرداخته خواهد شد. انجینیر سهراب علی سفری، سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان در انگام امضای این قرارداد گفت که این پروژه می تواند باعث اتصال ولایات زیاد با شرق افغانستان شود.
این سرک کنکریتی است و خوبی از این است که حفظ و مراقبت برای یک مدت بسیار طولانی ضرورت ندارد. در اول قیمتش بالاست، اما از نگاه حفظ و مراقبت نسبت به سرک اسفالت به مراتب بهتر است و عمر زیم اقلا 20 سال 25 سال بدون ترمیم عمومی کار کرده می دارد.
با گفته مقامات کاری این پروژه به زودی آغاز خواهد شد و به این ترتیب مشکلات زیاد مردم ولایت افغانستان رفع می شود. اردوی کانادا میگوید دانیل مینارد، قمندان عمومی نیروهای این کشور در افغانستان، به خاطر اتهامات داشتن روابط نامناسب از کارش برکنار شده است. یک دگروال دیگر کانادایی سیمون هیدی رنگتون این موضوع را صبح امروز اعلان کرد. او گفته که برکناری مینارد روی ماموریت نیروهای کانادایی در جنوب افغانستان تأثیر نخواهد گذاشت. با منظور تامین امنیت انتخابات پارلمانی، مرحله سوم عملیات نظامی توحید یک در شمال افغانستان راه اندازی خواهد شد. این مطلب را جنرال مراد علی مراد، قمندان قول اردوی 209 شاهین ابراز کرد و گفت آنها می خواهند تا شرایط خوب امنیتی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی فراهم کنند و به امین منظور عملیات توحید یک ادامه خواهد یافت.
این عملیات را انکشاف خواهیم داد تا بتانیم ما شرایط خوبی انتخابات برای کسایی که خود کاندید میکنه و برای موکلینی که برای اونا رای میده یک فضای مطمئن برایشان تامین بکنه.
در همین حال مشتبه پتنگ، قمندان زون پلیس 303 پامیر، میگوید به خاطر برگزاری انتخابات پارلمانی نقاط آسیب پذیر در شمال شناسایی شده است. قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در ماه سنبله امسال برگزار شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مراسم به خاک سپاری قربانیان حملات تروریستی روز جمعه بالای دو مسجد فرقه احمدیه در شهر لاهور پاکستان دیروز توسط اقارب آنها صورت گرفت. این حملات بیش از 80 کشته و تقریبا 100 زخمی بر جا گذاشت. گروه شورشیان وابسته با طالبان القاعده مسئولیت این حملات و بمبگذاری را به عهده گرفته و هشدار داده است که حملات بیشتر را علیه این اقلیت مذهبی انجام خواهد داد. فرقه احمدیه به خاطر عقایدش از سوی حکومت پاکستان غیر مسلمان شناخته می شود. پلیس عراق میگوید در حدود 1.3 میلیون دلار را از مجموع 5.5 میلیون دلاری که در این هفته از یک بانک آن کشور در شهر نجف دزدی شده بود به دست آورده است. در این جریان یک مرد با 6 مظنون دیگر که اعضای یک باند بوده و در این دزدی سهم داشتند دستگیر شدند. این دزدی به روز پنجشنبه دو روز بعد از سرقت خشونت‌آمیز یک زرگری در بغداد صورت گرفت. در نتیجه این رویداد در پایتخت عراق 9 تن کشته شده بودند. انتخابات شوراهای محلی امروز در گرجستان برگزار می شود. قرار است رای دهندگان در انتخاب شاروال تبلیسی نیز شرکت کنند. این نخستین بار است که شاروال پایتخت گرجستان توسط آرای مستقیم مردم انتخاب می شود. گفته می شود که این یکی از بزرگترین مقامهای سیاسی در گرجستان است و به گمان زیاد برنده مقام شاروالی تبلیسی جانشین میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور فعلی گرجستان در انتخابات سال 2013 میلادی خواهد بود. شاروال تبلیسی که قرار است از کارش کنار رود، یکی از متحدین ساکاشویلی به شمار می رود و بر اساس نظرسنجی ها 40% آرا را در میان 8 تن از رقیبانش به خود اختصاص داده است. سفیر حقوق بشر فرانسه می گوید ترکمنستان باید کارهای زیاده را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در آن کشور انجام دهد. فرانکو زیمارای به خبرگزاری فرانس پرس گفته که ترکمنستان بعد از دوره رهبری سفر مراد نیازوف رئیس جمهور سابق آن کشور که وضعیت حقوق بشر در آن زمان فاجعه آمیز خوانده شده است، اکنون در این عرصه پیشرفت هایی داشته اما بسیاری کارهایی است که باید صورت گیرد. او همچنان گفته که در پایان سفر 2 روزه‌اش از ترکمنستان که به روز جمعه صورت گرفت، حکومت این کشور با او اجازه نداد تا از 2 زندان فعالان حقوق بشر در ترکمنستان دیدن کند. در نتیجه حملات کردان جدایی طلب در ترکیه چند تن از اساکر امنیتی این کشور یک غیر نظامی و همچنان یک شورشی کشته شدند. اردوی ترکیه در یک اعلامیه گفته است 2 عسکر این کشور و 1 ملیشه حزب کارگران کردستان در نتیجه درگیری در شهر سیرناک کشته شدند. در این حملات 2 تن از اساکر هم زخم برداشتند. به گفته اردوی ترکیه عملیات به خاطر سرکوبی شورشیان ادامه دارد. در انتخابات پارلمانی جمهوری چک سوسیال دموکرات ها آرای بیشتر را کسب کردند، اما اعضاب میانه رو در مجموع آرای زیاد را به دست آوردند. به این ترتیب تا هنوز مشخص نیست که کدام حزب بیشترین آرای انتخابات را برای تشکیل حکومت آینده جمهوری چک به دست آورده است. دفتر احصائیه این کشور گزارش می دهد که سوسیال دموکرات ها در حدود 22.1% و حزب محافظه‌کار دموکرات مدنی 20.2% آرا را کسب کردند. بر اساس نتایج مقدماتی حزب سوسیال دموکرات به تنهایی قادر نخواهد بود که حکومت را تشکیل بدهد. ولسی جرگه جمهوری چک متشکل از 200 نماینده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او قادر حبیب سلامونه په دې ترشن اسمان لاندې پروګرام کې ومنې. نن غواړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبري وکړو. د اف نړیوالې موسسې په افغانستان کې پر بشري حقوقو اندیښنه څرګنده کړې ده. د دې نړیوالې موسسې د راپور لمخې د طالبانو د رژیم لمات راوروسته چې د 9 کاله پوره کیږي لا هم په افغانستان کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي. د اف نړیوالې موسسې په وینا د دې تیریو مسؤلان هم طالبان دي، هم د امریکا متحده ایالات او هم د هغوی متحدان. د اف نړیوالې موسسې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2009 میلادي کال کې طالبان او د حکومت نورو مخالفو ډلو خپل بریدونه په افغانستان کې زیات کړل. افغانان په دغه کال کې له بیلابیلو قانوني ستونزو سره مخامخ وو، هم د مخدره موادو قاچاق روان وو، هم په عدلي سیستم کې ستونزې وې او هم د قانون حاکمیت ته درناوی نه کېده. د راپور له مخې د زورواکو بخشل یا معافیت، حکومتي جګپړو چارواکو ته سزا نه ورکول او له هغوی تحقیق نه کول دې ته لاره پرانستې چې په افغانستان کې د خلکو حقوق ډېر ترپښولاندی شي. د اف نړیوال مسجد راپور لمخې په افغانستان کې د عدالت د تامینولو او د سولې او پخلاینې د راتلو لپاره په منظم ډول پروګرامونه نه تطبیقیږي، چې په دې برخه کې د خپل سر او وسلوالو بې وسلې کول هم شامل دي او له دې سره په انفرادي او ډله ییز ډول یو شمېر کسانو ته زمينه مساعده شوې ده چې د خلکو پر حقونو تیری وکړي. په راپور کې د ملکي تلفاتو په اړه ویل شوی دي چې ډېر کسان د طالبانو او نورو حکومت مخالفو ډلو د بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. په تیری یو کال کې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې 2400 ملکیان وژل شوي چې د دغو قربانیانو له دریو دوی برخې د طالبانو د حملو له کبله وژل شوي. د افې نړیوال موسسې په وینا ډېر بریدونه پر ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو او د رایې ورکولو پر مرکزونو شوي دي چې لږ تر لږه په دغو حملو کې 14 ښوونځي او یو کلینیک وران شوی دی او د دغو حملو اکثره قربانیان د ښوونځیو نجونې دي. په راپور کې په کابل او نورو ولایتونو کې شوي بریدونه یاد شوي چې د 2009 کال د ټولو بریدونو شمیر 2400 ته رسیږي. د افې نړیوال مسې په خپل راپور کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې د هم څرګندوي چې افغان ځواکونو او نړیوالو پوځیانو هم د بریدونو په ترڅ کې بیګونه خلک وژلي دي، خو زیاتوي چې اوس نړیوالو پوځیانو د نوي تاکتیک له امله د عوامو ژوند ته توجه تر یوه بریده زیاته کړې ده. خو د افې نړیوال مسې پر دې اندېښنه ښکاره کړې چې د بګرام په اډې کې غیر عادلانه محکمو ته لا هم امریکایي پوځیان دوام ورکوي او هلته له کلونو را پدې خو په لسګونو کسان پراته دي او بل دي چې قانوني حکم په منځ کې موجود وي. د بشري حقوقو دا ډله د هم وایي چې طالبان او نورو وسلوالو ډلو په افغانستان کې پر بهرنۍ او کورنۍ خبريالانو هم بریدونه زیات کړي دي او افغان حکومت بیا د ژورنالیستانو فعالیتونه یو ډول محدود کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د شذو وضعیت ته هم اشاره شوې ده او ویل دي چې د شذو پر خلاف تشدد دوام لري. نو په دې بحث کې غواړو چې لغپلو ملمنو سره په همدې موضوعاتو خبري وکړو. د البته د بشري حقوقو د راپور ډیر مفصل دی چې مې ځینې غټې کې تاسو ته وورول.
بله آقای صاحبان، قسمی که شما گفتین به بهانه امی گزارش در ارتباط به وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان در برنامه امروز زیر آسمان کبود ما بحث خواهیم داشت. در این برنامه ما از عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان، رفیع فردوس عضو دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان و از شمس الله احمدزی مسئول دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل دعوت کردیم. آقای احمدزی، نخست با شما میگم شما را خوش آمدید میگیم. تا چه حد فکر میکنین که این گزارش با واقعیت ها در افغانستان مطابقت دارد؟ تا چه حد با این گزارش موافق هستین شما؟
در پاسخ سوال شما باید عرض کنم متاسفانه در افغانستان با شما بهتر معلوم است که تا سالی که گذشت در افغانستان حاکمیت قانون در یک سطح بسیار ضعیف قرار داشت. در این جای شکی نیست وقتی که در یک جامعه حاکمیت قانون وجود نداشته باشه اصلا موقف وضعیت حقوق بشری معلوم دارد یک موقف خوب قرار نمی داشته باشه. در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل که در رابطه با تشویش خود در رابطه با وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان انعکاس داده، بدون شک در موارد نکاتی که چی شده اشاره شده واقعا مزلی در افغانستان وجود داره که در رابطه مشخص باید متذکر شویم که در این موارد هنوز هم تخطی های حقوق بشری همانطوری که در گزارش انعکاس داده شده واقعا در موافق هستم. در این مورد مثلا در رابطه با مسئله تلفات افراد ملکی تا سال گذشته در حدود 1572 نفر به اساس احصایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اختیار داره متاسفانه افراد ملکی تا عملیات نظامی از طرف مخالفین دولت و از طرف دولت و عامیان دولت به قتل رسیده که کشتن تعداد افراد در واقع خودش یک تخطی سریع حقوق بشری می باشه.
اوتکی صاحب، تاسو هم شرغلاست و تاسو د بشری حقوقو د راپور په باره کې څه وایست؟
سرنګ تاسو هم ویل سي د افې بین المللي ټولنې بیا هم خپل راپور د بشری حقوقو د سرغړونې پر اړه په افغانستان کې ورکړای ده په ټول د تو نو کلونو کې موږ او تاسو کې متوجي شو خپل آرشیف ته یو نظر اندازي وکړو. د بشري حقوقو سرغړونه په دریو اړخونو کې صورت موندي. اول اړخ د بین المللي قواو له خوا نه سي فراس کې خصوصا امریکایي قوتونه دي په افغانستان کې. دوم اړخ د حکومتي ځین چارواکو له خوا نه دي. دریم اړخ د حکومت مخالفین دي. په تاسو سره باید وایو چې د افغانستان اولس بیا هم د دې دریو قدرتمندو ځواکونو په انحصار کې ده او داسې مرجع تر اوسه نه ده پیدا شوی چې دوی دردونو ته ملهم کیدی یا دوی آواز ته غوږونه کیدی. او څرنګه چې احمدزی صاحب هم ویلي چې رسمي ارقام په تیر کال کې وښودل دا هغه ارقام دي ثبت شوي دي او ځینې زیات نور ارقام دي چې لا ثبت شوي نه دي. 1501 کسان ملکي وګړي شهیدان شوي دي. ولې دا بیا هم موږ په څو کټګوري کې تقسیموو؟ یو کټګوري هغه همغه وطنوال دي چې د انتحاري په حملات کې شهیدان کیږي، دوه کټګوري چې د بینمللي قواو یا د امریکایي قواو له خوا په بمباری کې شهیدان کیږي، خپل کورونه د بدن اعضای د لاس ورکي، دریم بیا کټګوري د زورواکان له خوا چې اوس د نظام په چوکاټ کې رسمي وظیفې لري، دندې لري، د دغه زورواکان له خوا زندانونو ته ټول کیږي، شکنجه کیږي، ځمکې او جایدادونه یې غصب کیږي، دا ټول هغه ارقام دي چې کال په کال مخ په زیاتېدو ده. یعنی که اوس په یو اړخ کې وګورو چې نظام تر یو اندازې پورې قدرتمنده شوی دی، ولې په بل اړخ کې چې ګورو د بشري حقونو سرغړونه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده، سې دا په خپله یو د دې باعث ګرځېدلی سي د افغانستان د خلکو او د حکومت او د بین المللي ټولنې په منځ کې یو لوی واټن رامنځته شوی ده، آن تر دې چې د مخالفینو لیکي سي یو اندازه زیاته شوي دي. دا یو تعداد هغه کسان دي چې د حکومتي ځینو چارواکو لخوا نه ځورېدلي دي او د عقدې پر مبنا باندې دوی بالاخره مخالفینو لیکو سره یو ځای شوي دي، تر څو د سلا په واسطه هغه خپلې عقدې د دغو کسانو نه چې د حکومت په چوکاټ کې وظایف لري خپلې عقدې د دوی نه واخلي.
آقای احمدزی، چه فکر میکنین که کدام یک از طرف ها بیشتر در زمینه پامال کردن حقوق بشری نقش عمده دارن؟
تا سال گذشته آمار و ارقام افراد ملکی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اختیار داره و به این ترتیب در گزارشی که از طریق سازمان عفو بین الملل به نشر رسیده، حدودا 66.6% از موارد نقض حقوق بشر ارتباط میگیره با مخالفین و مخالفین دولت و 33.3% ارتباط میگیره با دولت و حامیان دولت که در کشته شدن افراد ملکی و وسایل موارد نقض حقوق بشر اینا زیاده خلاصن. یعنی بیشترین موارد نقض حقوق بشر از طرف مخالفین دولت صورت میگیره، اما دولت و حامیان دولت نیستم در موارد نقض حقوق بشر بدون شک اینا دخیل هستند، به خاطر اینکه 33.3% از افراد ملکی که تا سال گذشته در جریان عملیات نظامی از بین رفته، این در نتیجه عملیات بدون عدم رعایت اصول و مقررات جنگ در جریان عملیات نظامی از طرف دولت و حامیان ازی صورت گرفتن. به همین ترتیب باید متذکر شویم که در مورد نگهداری بدون مجوز قانون افرادی که اینا به اتهام جرم گرفتار میکنن، در صورتی که در تعیین سرنوشتشان مطابق مقتضیات اسناد تقنینی بین المللی که به صورت مشخص میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در این مورد حکم میکنه که دولت های متحد از سازمان کانونشون مکلف است که زمانی که در صاحب مسئولیتشان در داخل دولت یک اشخاص و افراد به اتهام جرم گرفتار میشه، مراجع ذی‌صلاح قضایی باید بدون در نظر دار بدون تأخیر باید در قسمت تعیین سرنوشتشان اقدام شود. نگهداشت جمع کثیری از افغان‌ها در زندان بگرام در تناقض سریع ای اسناد تقنینی بین‌المللی است که ای هم در این مورد بدون شک نیروهای آمریکایی در این مورد مسئولیت دارد که باید در قسمت تعیین سرنوشت از مطابق مقتضیات از اسناد بین‌المللی باید با مراجع عدلی و قضایی در این مورد ای را به افغانستان با مراجع عدلی و قضایی افغانستان تسلیم کرد یا تصمیم گرفته میشد که جلوگیری از اطلاف حقوق بشر از اینا میشد که متاسفانه همین قصه فعلا هم جریان داره.
بله ډیره مننه. هوتکی صاحب، تاسو وایئ چې بشری حقونو سرغړونې ډیرې دي، حکومت لخوا، د نړیوالو ځواکونو لخوا او کدي دولت وسلوال مخالفینو لخوا زیات شوې دي. البته
ګوره، ما مخکې هم سروان صاحب ویلې چې د مخالفینو لخوا نه چې سرغړونه صورت مندي، هغه د انتحاري حملاتو او د بمگزاره په نتایجو کې چې ملکی خلک شهیدان کیږي، خپل ژوند د لاسه ورکوي. ولی مهم ټکی دا ده چې د امریکایي قوتونو لخوا نه چې په شعوري شکل باندې چې دوی د افغانستان د خلکو د نجات په خاطر دلته راغلي دي، د دوی لخوا نه چې په بمباریو کې ملکی خلک وژل کیږي، د دوی نه به څوک پوښتنه کوي. د افغانستان د حکومتي چارواکو لخوا نه سي په مختلفو شکلونو باندې ملکی افراد سه په حساب د شخصي عقدو سه په حساب د قومي عقدو سه په حساب د سیاسي عقدو مختلفو ولایاتو کې سه کسان زندانونو ته چول کیږي شکنجه کیږي د دېو نه وسو پښتنه کوي ګوره درې تقریبا 15 ورځې یا هفته مخکې چې د کندز نه موږ یو گزارش لرو چې یو مولوي د جومات مولوي عبدالرازق چې دی په خپله ملا امام د مسجد و د اربکیانو لخوا نه نیول کیږي د اربکیانو لخوا نه زندان ته اچول کیږي او د همدغه ولایت تقریبا 200 کسه ولایت ته ځي چې دا زموږ د مسجد ملا امام و دی هیڅ نه وه اړیکې د مخالفینو سره نه لري دوی نه به څوک پوښتنه کوي که نه مهمه نقطه موږ ته دا ده چې دلته باید خپله حکومتي چارواکې او بین المللي قواوې تر ټولو نه زیات و دې ته توجه باید کړی وای چې ملکي خلک د دوی نه ځورېدلي نه وای یا د دوی لخوا نه شهیدان شوي نه وای مخکې احمد زی صاحب هم اشاره وکړله ګورې دا د بګرام زندان یا د دوی امریکایي قوتونو په قیومیت کې په نورو ولایتو کې څه زندانونه وجود لري دا د ملي او بین المللي قوانینو پر ضد یو عمل ده چې د امریکایانو لخوا نه سرته رسیږي په اتو کلونو کې موږ خپل آواز اوچت کړ چې وخت تاسې وایي چې دلته قانونمند نظام وجود لري نو بیا ولې تاسې په بګرام کې خلک زندانونو ته اچوئ و اته میاشتې پې تېروي آن تر دې چې شکنجه هم ورته ورکوي او په اتو میاشتو پس کې یا کال پس کې یو معذرت غوښتنو سره چې موږ اشتباه وکړلی یا د موږ اطلاعات غلط ول دې ټکو ته باید موږ زیاته توجه وکړو چې دغه حکومتي ځینې چارواکې چې هم خلق زندانونو ته هچي هم شکنجه کوي هم ځمکه جایدادونه ورته قبضه کوي دیونه باید پوښتنه وشي بلحاظه بیا هم د موږ هغه اوله طرحه ده چې په شروع کې انتقالي عدالت په افغانستان کې تطبیق شوی وای نه تنها دا چې موږ پخوانیو جرایمو ته رسیدګي کولی شوی نو د وروستیو جرایمو مخنیوی به هم کړی وای چې په تاسف سره د افغانستان دولت چې ژمنو دې ته تعهد سپارلی و په بین المللي سطح کې تعهد سپارلی و د انتقالي عدالت پروسه د سیاسي مصلحتونو پر مبنا باندې شروع نه کړله او په بین المللي اړخ کې همدغه د ملل متحد دوستان زموږ په وار وار سره دا خبره کړې چې موږ به اول امنیت راولو بیا به عدالت تامینو.
احمد زی صاحب تاسې د فیضانی صاحب په څرګندونو تبصره وکړئ شبسي مهرباني.
فیضانی صاحب د سوال په وخت باندې باید ویم چې اصلا دغه د $2000 ټاکل د یو شهید کورنۍ ته دا زه فکر کوم چې په سلاو وار د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له دریځه دغه بیخي غندل شوی دی د دې په خاطر چې په اول مرحله کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دولتي چارواکو او د دولت عامیانو نه او د دولت مخالفینو نه په کلکه غواړي چې دوی د خپل د نظامي کړنې داسې عیاري کړي چې په اوله قدمه کې د ملکي کسانو د مرجوب له مخنیوي ونیسي. یعنې په اوله قدمه کې باید اصلا د ملکي کس وژنه باید 100% باید مخنیوی وشي.
دا پوښتنې هم له تاسو څخه وه هم له اتکي صاحب څخه وایي، آیا تاسې د بشري حقونو سرغړوونکي یا متهمان تر اوسه پورې افشا کړي دي او کوم افشا کړي وي او اړوندو مراجعو ته معرفي کړي وي نو نتیجه یې څه وه؟
ډېر مننه سروان صاحب. اصلا د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون زه فکر کوم چې د کشف ارګان نه وي چې موږ دغه مجرمین او تورن کسان د دولتي تاریخي مراجعو ته معرفي کړو. دغه ورور سره زه موافق یم چې دی باید دغه کسان چې د جرایم په تور باندې تورین دي هغه باید د دولت د کشفي ارګانو لخوا نه باید دغه اتو نهو کالو په ترڅ کې دوی باید پیژندل شي وای او سرنوالي ته معرفي شي وای. د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون داسې اجنټوري اداره یا شبکه په اختیار کې نه لري چې دغه کسانو په وړاندې باید بوګي. موږ غوښتنه د دولت نه په دې ده چې دوی باید هغه کسان چې په تقریبا دغه درې لسیزو کې د بشري حقونو نه سرغړونې کړې دي، دوی جنګي مجرمین دي یا په بشري ضد جرایم باندې تورن دي، دوی باید خپل د دولت کشفي ارګانونه دولت خپل دولتي هغه چارواکي باید د وپېژني او سنوالي ترې تقیم مراجعو ترې معرفي کړي ترڅو دوی عدلي او قضایي.
خو ستاسو غونډې کمیسیونونه دا مسؤلیت نه لري چې له دولت سره هم په دې برخه کې مرسته وکړي او سرغړون کې معرفي کې چې کله چیرته تاسو راپور لري تحصیل خلکو هم راپورونه تر لاسه کوي خلک تاسو درځي شکایت کوي
کله چې دا د خلکو غږ د عدالت لپاره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون د دغه په اړوند باندې چې دولت هغه کسانو په وړاندې چې په تیرو کلونو کې د په جنګي جرایم یا په بشري ضد جرایمو باندې تورن شوي د هغو سره څه چلند وشي دلته یو ګزارش خپور کړ او دولت چې د خلکو غږ د عدالت په وړاندې دولت دلته کله چې دغه د عمل برنامه دی چې پهغه د سولې او د عدالت په خاطر دلته دولت مشخصې دندې درلودي څنګه چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون هغه مسؤلیت معلوم و چې هغه دغه مستندسازي پروسه وه چې نیکمرغه په دې کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون د دغه دندې خپل د دندې ترسره کولو لپاره دغه پروسې ته کار وکړی او دغه باندې اوس هم کار کوي چې په راتلونکي کې به د دغه ګزارش د افغانستان خلکو ته ورکړي اما په مشخصه توګه په دغه اړوند باندې دولت مشخص سو دند دلولې چې لبد امرغه د خپل دندو کې دولت د عدالت د انتقالي عدالت د پولیسي د پیاده کول کې د پاتې راغلی توس
بله او تکي سپ تاسو دوی ته سوایس د پښتنې تاسو ته هم متوجه و
زه به مختصرا په دغه ټولو سوالو باندې راشم اولند فیضانی صاحب سوال ته زه جواب ورکوم چې فیضانی صاحب یو شی زه په هغه متعقه نشوم یم غدا ده چې د افغانستان د ولس وینه سره نه ده بلکې سپینه ده د افغانستان ولس ته په انساني توګه تر اوسه پورې د بین المللي ټولنې لخوا نه په نظامي اړخ کې قتل شوی نه ده په همدې مبنا باندې ولسمشر که تاسو په یاد دي دوه کاله مخکې حتی په ژړا شو د بشري حقونو د کلیزې په ورځ باندې چې د یو خوانۍ مخالفین راته وژني او د یو خوانۍ بین المللي قواوې راته وژني دا وژنه په جبهوي جنگ کې صورت نه ده موندلې دا وژنه د ودونو په مراسمو کې دا وژنه د فاتحې په مراسمو کې دا وژنه د خلکو سره راټولېږي د امریکایي قوتونو لخوا نه صورت موندلې په تاسف سره باید وایو د بل ورور د سوال پر رابطه چې د کابل نه کړی رحمت الله خان زور توې مسجد افغانستان د بشري حقوقو چاپیریال ساتنې سازمان رپورټونه کته چې په کال 2002 2003 کې وګوري هغه د سجمی جنایات سي په افغانستان کې شوی دی په کال 2002 کې په کال 2003 کې موږ په خپل رپورټونو کې په جرأت سره لیکل دي بین المللي ملي او بین المللي اړخ کې نشر کړی دي ان تر دې چې د بین المتحد خاصه اداره په افغانستان کې کار کوي موږ سره ډیر شدید برخورد وکړ چې تاسو دلته د صلح پروسه مختلوي موږ دلته عدالت فعل نه غواړو موږ دلته غواړو چې صلح رامنځته شي چې د هغې ورځې نه تر نن ورځې پورې موږ دوی دې طرح سره مخالف وو هغه اشخاص او افراد چې د سجمي جنایات په افغانستان کې کړي زموږ په دغه 2002 2003 رپورټونو کې په واضح توګه باندې نمونه هم لیکل شوی
دي هدف سوال شنونده ما بود که انتشار این گزارش های شما چاپ این گزارش های شما چی عکس العمل هایی را در قبال داشت
چاپ گزارش های ما عکس العمل های طبیعی از طرف عکس العمل منفی از طرف دفتر خاص ملل متحد بود عکس العمل منفی از طرف حکومت افغانستان بود استقبال بسیار خوب از طرف سازمان های حقوق بشر جامعه بین المللی بوده استقبال بسیار خوب از طرف مردم افغانستان بوده ولی یک چیز ما صادقانه باید بگیم که به دست آوردیم و این بوده که براخره دولت افغانستان مجبور شد پروسه عدالت انتقالی را در سال 2005 بپذیره تا خود سپورت که پروسی عدالت انتقالی برای زی سی
خب اکسال عمل منفی حکومت و سازمان ملل متحد چی بود در ارتباط با این گزارش شما؟
ما گفتم که اکسال عمل منفی اداره خاص ملل متحد در این رابطه بود که فعلا ما نمیخوایم عدالت در افغانستان تأمین کنیم فعلا برای ما مهم است که امنیت در افغانستان با وجود به ما حتی در مجلس های هم شنیده شده بود که عدالت قربانی امنیت میشه ولی متاسفانه که نه امنیت به وجود آمد و نه هم عدالت به وجود آمد یه حرفای است که از طرف دفتر خاص ملل متحد در امور افغانستان برای فعالین حقوق بشر در سالهای گذشته واضحا گفته شده بود
و باید بگویم که رفیع فردوس عضو دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان هم در استدیو رادیو آزادی در کابل تشریف آوردن خوش آمدید میگم آقای رفیع شما را
اول هم دی اوریدون کو
سلامت باشین
سوالونه به دوی ته راجی کو تاسو څه وایست دی اوریدون کو سرګندونی مو اورید مهربانی
بله از شنونده اخیر شروع میکنیم آقای فردوس
که دشنورینی اوریدلی
بله
اونچه در پیوند به موضوع برنامه و بحث عدالت و حقوق بشر در افغانستان است، نکات را که در مورد گزارش عفو بین الملل و سایر مواردی که ما در مسیر آمدن در راه شنیدم رادیو را میخوایم عرض بکنم. متاسفانه در افغانستان واقعا هم حکومت هم نهادهای مدافع حقوق بشر و هم فعالین مدنی با دشواری های زیاد مواجه بودن و انتقاداتی که امروز متوجه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و برخی از میورهای دیگر فعال در این زمینه وجود داره از طرف مردم تا حد زیاد برحق است، اما در موارد هم خب میشه که تعبیرهای مختلف دیگر را از طرف حکومت
فردوس پدی برخی که هم تحصیل دوی سر موافقی است چی وی که چرت اوله که دی کرزی صاحب حکومت جنگی جنایتکاران او دی بشری حقونو سرغړون که محاکمه کړي وی دوی عدالت تکش کړي وی نو وضعیت به دی حد نرسیدو.
حرف خوشایند هست و مورد قبول همه، اما در آغاز شما اگر متوجه باشین که زمانی که روند جدید سیاست در افغانستان روی کار شد، ما قبل از این که بر روند محاکمه متهمین به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی و سایر نقضای حقوق بشری دیگر اگر می پرداختیم، نیازمند ساختن نظام و نادیده کردن نظام را که ما در چارچوب از او باید تمام مفاهیم عدالت و حقوق بشری را باید به اجرا می گذاشتیم، از این منظر برای حکومت افغانستان در او زمان بسیار دشوار بود که همزمان با روی کار آمدن که هیچ چیز از نظام هیچ شمه از ساختار قدرت که مشروعیت بخش تمام این پروسه باشه وجود نداشت. متاسفانه در او زمان آنچنان که بحث عدالت و بحث حقوق بشر
گرفته وروست ابتدا که خود تحصیل در معاف کرل
متاسفانه ما ببینین در قسمت نهادینه سازی نظام مرکزی حکومت افغانستان هنوز هم ما با مشکلات و دشواری های زیاد مواجه هستیم که دقیقا دوستا و شنونده های عزیز خوب درک میکنن که هنوز ما در مرحله جنگ قرار داریم. بخش بزرگ از افغانستان هنوز هم دستخوش تحولات بسیار وحشتناک غیر انسانی و نقض حقوق بشر هست و وقتی که با چنین وضعیت ما روبرو میشیم، بهبودی وضعیت و چشم داشت را که ما میتونیم از وضعیت کنون داشته باشیم بهتر از این فکر کنم نشه. اما مپس عدالت انتقالی که در رأس برنامه‌های کاری حکومت افغانستان وجود داره، با وجود از اینکه حدودا 3 سال از این برنامه میگذره، اما به نسبت همین معضلات سیاسی بسیار وحشت که حکومت افغانستان در ابعاد مختلفش با او دست به گریبان است، متاسفانه تا هنوز آنچنان که انتظار می رفت تطبیق نشده. اما به زودترین فرصت و آخرین اطلاعات را که ما بر شما می تانم بودم، ما پس حقوق بشر در افغانستان و نزد حکومت به زودترین فرصت، یعنی در آینده های نچند و دور، شما شاید از این خواد بودین که این بحث دوباره جدی خواد گرفته شد و آنچنان که انتقادات و موارد نگرش هایی که از سوی مدافعین حقوق بشر و میوارای دیگر در افغانستان مطرح است، اینا در کل رویش بحث و برنامه های همه جانبی عملی به اجرا در خواهد آمد.
در برنامه کنونی ما در ارتباط به وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان صحبت میکنیم. مهمانان برنامه ما هستند هر یک عبدالرحمن هوتکی، رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان، رفیع فردوس، مشاور مرکز اطلاعات و رسانه های ریاست جمهوری افغانستان، شمس الله احمدزی، مسئول دفتر ساوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل، و سام ظریفی، یکی از مسئولین سازمان عفو بین المللی را هم از لندن به طور مستقیم در تماس تلفنی با خود خواهیم داشت.
احمد زید صاحب، یو پشتون ما مخید لطاس کرده واقع پا دیر ارتباط چه زموش بحث دیر یوازی پا انتقالی عدالت و امدار است دی پوزیان و لخواه دی بشری حقونو په سرغړونی راوت سرخید، لیکن د دې بشری حقونو د عفو د نړیواله مؤسسې په دې راپور کې ځین نور مسایلو ته هم اشاره شوې ده مثلا داویل شوی دی چه اداری فساد سبب شوی چه بیگونه خلکو تا سزا ورکل شی یا دی شزو پا وران دی تشدد تا اشاره شوی ده دی ماشومانو ده حقونو سرغړونی تا اشاره شوی ده که تاسی پا افغانستان که دی بشری حقونو پا نورو دی سرغړونو پا نورو اڑخونو هم لند رناوا چه وی دیر بشه سی
بسم الله الرحمن الرحیم په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت زه فکر کوم چې د واقعا د ډاډ وړ نه ده په سالت کې که سم وویل شو چې افغانستان د موقت ادارې په خصوصونو شي بو کې چې کله د موقت اداره جوړیږي تر هغه وخته پورې څه نسبي مثبت بدلونې موندلی دي اما هغه انتظار چې د افغانستان خلک د دغه موجود رژیم د بشري حقونو د ښه والي په اړه درلودل له بده مرغه اوس هم د بشري حقونه د اندېښنې وړ ده په افغانستان کې تاسو ته جواب ته چې اصلا په افغانستان کې اوس هم په اکثرو ځایونو کې جګړې جنګونه دوام لري د جنګونو شتون په افغانستان کې د قانون واکمنۍ تر سوال لاندې راوړي کله چې په ټولنه کې قانون واکمنۍ ضعیف شي په دې کې شک نشته چې د بشري حقونو او عادي حقونو وضعیت په یو بد حالت کې قرار لري چې لکه په افغانستان کې اوس موږ وینو د افغانانو د بشري حقونو مشخص په مشخصه توګه د تعلیم حق په هغه سیمو کې چې د دولت واکمنۍ نشته یا د دولت واکمنۍ ضعیفه ده هلته جګړې دي اصلا د تعلیم حق اصلا د تعلیم د حق د مکاتبو د دروازې د خلکو په مخ باندې تړل شوي دي چې دا په خپله یو د بشري حقونو یو په ډاګه سرغړونه ده چې د دې وطن بچي د تعلیم د حق محروم دي په همدې ترتیب کله چې په جګړې کې دولتي واکمنۍ نه وي هلته شفخانې
د تعلیم په برخه کې ملامت د څوک دي د تعلیم څوک سبب شوي دي چې افغان ماشومان له تعلیمه بې برخې کړي
دلته اصلا په اول قدمه کې اوس خو فعلا د خپل جګړه د جګړې هغه عاملین چې دولت خپل دنده ترسره کړي ده دولت مکلفیت لري چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د تامین د امنیت مسؤلیت لري په خپل مسؤلیت کې پاتې راغلي او د مخالفین د دولت د مخالفین چاغوي د نړیوالو هغه بشردوستانه قواعد نه سرغړونه کوي په دې کې د افغانستان خلک هغه به مظلوم ملکی کسان ضرر ویني چې دوی بچي دي نه چې دوی مکتب ته لاړ شي د مشخص عوامل پر بنا باندې دوی پوره د مکتب دروازې تړل شوې دي
تشکر
احمد زای صاحب ما هم د موارد دیگه کې مشخص از ما سوال څه در رابطه به وضعیت زنان با تاسف باید بگویم که تا زمانی که از لحاظ ما در جامعه خود دولت نتونه مقدور به این نشه که حکومت قانون در جامعه بار بیاره وضعیت حقوق بشری در عرصه‌های مختلف به میشه که فعلا وجود داشته مثلا در رابطه به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان متاسفانه با اندک تغییری که فعلا زنان میتونن در عرصه‌ای که تامین در حالاتی که تامین امنیت است اونجا مکتب را و در وظایف اما در عرصه‌های مختلف دیگه هنوز هم موارد به شمار نقص حقوق بشری زنان علی زنان وجود داره مثلا در رابطه با مسئله بددادن ها در این مورد ایت اقدامات عملی که این عمل کاملا مردود بدانه متاسفانه در افغانستان تا به حال تجویز گرفته نشده هنوز هم در اکثر محلات افغانستان زنان به بد داده میشه و از لحاظ حقوقی با شما بهتر معلوم است که بد دادن زن در واقع عمل یک اصل حقوقی را که میگه جرم یک عمل شخصی است زیر سوال قرار میده به خاطر از اینکه جزای فاعل قتل با یک فرد بیگانه فامیل که او همشیرش است یا دخترش است به او کیفیت در افغانستان همین شیوه حالی هم بدادن است خانم های بیوه با جبر با قید نکاح در آورده میشن خشونت به موجش وجود دارد که متاسفانه قانون من خشونت علیه زنان در افغانستان به اساس فرمان تقنینی نافذ شد که متاسفانه این مورد تصویب پارلمان قرار نمیگیره و وقتی که قانون نافذ شود و این قانون در عرصه عمل تطبیق نشود متاسفانه ما نمیتونیم بگوییم که اثرات مثبت از این سر بهبود وضعیت حقوق بشری بال بیاریم در عرصه اطفال هم موارد نقض حقوق بشر وجود داره ما میبینیم که هنوز هم تجاوزات جنسی به پیمانی بسیار وسیع وجود داره و فاعلین تجاوزات جنسی متاسفانه از طرف یک تعداد مراجع ذی‌الصلاح حمایت میشه در رابطه با متخلفین قانون برخوردهای دوگانی صورت میگیره کسانی که از یک موقف اقتصادی قوی برخوردار نیستن و یا ارتباطات با مراجع ذی‌الصلاح دولتی ندارن آنها زودتر سر قانون به نحوی بهتر تطبیق میشه ولی متخلفینی که با صورت صریح از نصوص قوانین افغانستان تخلف کردن اینا به جرایم مشهود مرتکب شده تجاوزات جنسی نموده متاسفانه در قسمت تطبیق قانون با اینها مراجع عدلی و قضایی با یک سلسله مشکلات بسیار ایجاد روبرو است که ما مثال های زیر در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم داریم. ما اشخاص افرادی را میشناسیم که اونا تجاوز جنسی کردن، پدرای اینا و یا اقاربشان وابسته به مراجع است که اونها از یک قوت قانونی برخوردار است، در قسمت عدم معرفی ازی به مراجع دو قضایی مساعدت میکنه که اینمی عوامل خود باعث ازی میشه که تخطی های حقوق بشری به محکمیت سابقش ادامه پیدا کنه و دولت به این مقدور نمیشه که یک تغییر مثبت محسوسی را در عرصه حقوق بشری ایجاد کنه.
تشکر احمد زایی صاحب، تشکر. شاید موارد دیگری هم باشه که شما بخواهید تذکر بتین، اما برنامه ما احتمالا گنجایش نداشته باشه تا ای که به میمانای ما، سایر میمانای ما وقت داده باشیم. سام ظریفی، مدیر بخش آسیا پاسیفیک در سازمان عفو بین المللی یا آمنستی اینترنشنال از لندن در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای ظریفی، بدون شک در افغانستان موارد بشمار از نقض حقوق بشری وجود داره و آقای احمد زایی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد توضیح دادن، اما باز هم شاید برخی از شنونده های ما بخواین که بشنون که امی گزارش تازه سازمان عفو بین المللی بر چی استناد تهیه شده.
با سلام، گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در واقع گزارش اتفاقات در تمام جهان در سال 2000 میلادی بود، در سال، یعنی سالی که گذشت. و خب کار ما در افغانستان مثل همه جای دنیا بر اساس تحقیقات مستقیم خودمان بود، در این حال تماس با همکاران و فعالین دیگه، من جمله مسلماً کمیسیون مستقل حقوق بشر، گروه های دیگه، جامعه مدنی. و خب متاسفانه روی هم رفته کلن میشه گفت که در سال 2009 از لحاظ حقوق بشر متاسفانه افغانستان عقب رفت داشت، یعنی پس رفت داشت، و به جای اینکه رو به بهبودی بره ما در بسیاری از موارد دیدیم که وضع بدتر شد. البته بدون شک تخطی های اصلی از طرف گروه های طالبا و گروه های ضد دولتی هستند، در این شکی نیست. از لحاظ حمله به افراد ملکی، در خشونت بر علیه زنان، خشونت بر علیه فعالین جامعه مدنی، مسلما در مناطقی که طالبان قدرتشون بیشتر است ما این مسائل رو بیشتر میبینیم. اما دولت هم اشکالات خودش رو داشت و تا اونجایی که میتونست در دفاع و از حقوق بشر فعالیت نکرد و مدافعین و متحدین بین المللی دولت هم متاسفانه ادامه دادن در نیروهای ناتو، نیروهای ایالات متحده، متاسفانه در تخطی های خودشون اونا هم یک مقداری ضعف فعالیت نشون دادن.
آقای ظریفی، گزارش شما از موارد بشمار یادآور میشه و شما هم خودتان گفتین که عمدترین بخش نقض موارد حقوق بشری متوجه گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان میشه. عامل افزایش یا عامل پسرفت افغانستان، عقب رفت افغانستان در زمینه حقوق بشری را عمدترین عاملش شما در چی میبینین؟
خب از یک سو وسعت دامنه جنگ بر علیه گروه های ضد دولتی، خب این خودش خیلی مسئله مهمی بوده و خیلی جاها که ما برای انکشاف مثلا ما انتظار داشتیم که بیشتر فعالیت باشه، متاسفانه وضع جوری شده که نه تنها انکشاف نیست بلکه نابودی اونچه بوده هم هست و زیربنای دولت و زیربنای اونچه که بوده از لحاظ مکتب ها، از لحاظ کلینیک ها مثلا، اینا خب بدتر شده. اما چندین لحاظ دیگه میشه گفت که در واقع ابعاد سیاسی بود که باعث نقض حقوق بشر شد. سال 2009 البته سال انتخاباتی بود و متاسفانه ما دیدیم که در چندین مورد دولت قبل از انتخابات بر علیه روزنامه نگارها، ژورنالیست ها فعالیت داشت. دیدیم که دولت چندین قوانین مختلف رو پیاده کرد یا در به صورت لایحه وارد کرد که خب اینا هم خیلی متاسفانه از مهمترینشون این بود که این قانون مسئولیت، یا در واقع قانون این که تمام کسانی که متهم به نقض حقوق بشر بودن مسئولیت قانونی پیدا کردن، که البته این قانون قانون نمیشه بهش گفت، از لحاظ بین المللی ارزشی نداره. اما حیف که ولس جرگه افغانستان وقتشو حروم به این کرد، به جای اینکه بیاد در مورد مثلا لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت فعالیت بکنه. و خب این لایحه راجب قانون مدنی برای شیعیان افغانستان، اون هم خب با وجودی که لایحه اولیش بهبود پیدا کرد، باز هم واقعا این مسئله مطرح است که چرا مجلس افغانستان وقتش رو روی این کار میذاره و نه روی اون چیزایی که واقعا مردم افغانستان از اونها انتظار دارن، یعنی بهبود اونها و پیاده حاکمیت قانون.
حال میریم نظر نماینده حکومت افغانستان
را بشنویم. رتبه فردوس صاحب بوشتو چه اوغوی چوای پتیر بیا په هغه مواردو کې چې شغل ظریفی ورته اشاره وکړه او ویل چې له حکومت سره اړه لري. مهربانی وکی فردوسی
در بخش اونچه اظهارات را که آقای سام ظریفی کردن، ما میخوایم توضیح بدم قبل از پرداختن به اشارات از اونا این مسئله را که در افغانستان متاسفانه یک همصدایی ملی برای تطبیق ارزش‌های حقوق بشری در میان نهادهای مختلف حکومتی، غیر حکومتی، حتی سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سایر نهادهای فعال در این زمینه با وجود نام ده. مردم هم خود بخش از دشواری و این مشکلات هستند. شما تصور داشته باشند که پارلمان امروز ما یک پارلمان است که بر مبنای انتخابات در 5 سال قبل به وجود آمد و اکثریت انتقادات و نگرانی هایی را که سازمان های مدافع حقوق بشر و سازمان های که پابند به این ارزش ها هستند و تلاش میکنند برای تحقق این اهداف در افغانستان و در سایر کشورهای دیگر، دقیقا شما متوجه هستین که بخش از دشواری از جای آغاز میشه، یعنی انتخابات. فرایند دموکراتیک میآید در دست میورها و جریان های سیاسی مفتک متهم به انواع و انهای مختلف نقض حقوق بشر، جنایات جنگی، جرایم سنگین و از این دست مسائل هستند. بخش دیگر از این دشواری های امروز ما مربوط به شبه ارزش های فرهنگی ما میشه که ریشه در رسوم که از ذاتن ناقض پارادایم های حقوق بشری و حقوق مدنی و سیاسی امروز جامعه ما میباشند. من دقیقا روی موارد که اشاره شد از سوی آقای سام ظریفی و در گزارش امسال سازمان عفو بین الملل هم تذکرات مختلف در او زمینه رفته. ببینین آنچه حکومت افغانستان نیز تایید میکنه این مسئله را که اکثریت تخطی ها و آمار نقض حقوق بشر و نقض حقوق انسانی افغان ها در مناطق بوده که اونجا جنگ وجود داشته و در مناطق بیشتر بوده که تحت تسلط نیروهای مخالف مسلح حکومت قرار دارند. در کل وضعیت امروز افغانستان اونچنان که ما انتظار برآورده شدن تمام ارزش‌های حقوق بشری و رسیدگی به تمام موارد نقض حقوق بشر در مقاطع مختلف و در جغرافیای از لحاظ جغرافیایی در مکان‌های مختلف، دقیقاً اینا موارد هستند که حکومت افغانستان هم دقیقاً با اونا پابند هست. و
آقای فردوس شما میگین که در محلات
حقوق بشر
در محلاتی که میگن امنیت بیشتر تامین نیست و سیطره حکومت افغانستان کمتر از دهی محلات دهی ساعت حقوق بشری بیشتر نقض شده، اما آقای احمدزه از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دقایق قبل گفتن افراد بلند رتبه دولتی، حکومتی نمیگیم دولت میگیم که ارگانای سگانه رو شامل میشه، میگن که اینا بیشتر از مجازات در امان میمانند در برابر محاکم افغانستان.
بس معافیت از قانون واقعا نگران کننده است برای حکومت افغانستان، به خصوص که ما به نمایندگی از او صحبت میکنم. ما هنوز بیشتر اشاره کردم که به یک همصدایی ملی در ابعاد مختلف و جریانهای مختلف سیاسی، حکومتی، غیر حکومتی و حتی بیشتر اشاره کردم به نهادهای فعال حقوق بشر، ما متاسفانه به یک همصدایی ملی دست نیافتیم. پارلمان افغانستان دقیقاً مدت قبل قانون مصالحه ملی را پاس کرد که حکومت با باش مخالفت کرد و ایره توشیه نکرد، اما به نسبت مفاد قانون اساسی اونا دوباره به رای گذاشتن و ای با رای گرفتن دوباره ای قانون از لحاظ صلاحیت های که قانون اساسی افغانستان به ولسی جرگه داده به قانون تبدیل شده. و دقیقا ببینین ما در یک پارادوکس مختلف سیاسی و جریانی که در ابعاد مختلف جامعه ما وجود داره با این مواجه هستیم. این در حقیقت تا زمانی که همصدایی ملی ما بین تمامی این مجراها به وجود نبیاید متاسفانه بسیار دشوار است.
البته فردوس چشمانداز و آینده قانون لبل بله. بل موضوع ده اغا خو پخانه یو اغا خلقو سر ارتباط لري چې مخکې جنایتونه کړی دي، جنگی جنایتونه کړی دي، لیکن اوس اشاره دی ته چې فعلا هم چې یو څوک جرم کوي که زور لري که په حکومت کې نفوذ لري هغه معاف کیږي، هغه ته څوک نه ویل کی څه نه وای. اوس اصلي بحث دغه و
نه بحث. خب بحث اونچه در رسانه ها مطرح میشه و اونچه در واقعیت وجود داره از منظر حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تفاوت بنیادین دارد. شما شاهد هستین آنچه در توان و در زمینی کاری حکومت افغانستان بوده در یه آخر ای فعالیت های خود را شدت زیاد بخشیده و شما آمار اخیر لوی سارنوالی افغانستان را با خود داشتین که در حدود 3-4 ماه گذشته بیش از 60 قضیه مقامات حکومتی و غیر حکومتی که به اصطلاح مردم زورمند بودن در سارنوالی بررسی شده و منتظر حکم دادگاه می باشه. و اما یک نکته دیگر باید باید داشته باشیم که این دقیقا ما اون چه پیشتر اشاره کردم به عنوان همصدا، عدم وجود همصدایی ملی ای در تمامی جریان ها وجود داره. حتی مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان مستندساز واقعیات تلخ نقض گسترده حقوق بشر در 3 دهه اخیر افغانستان را اگر شاهد باشیم و کمیسیون مستقل حقوق بشر آنچنانی که انتظار می رفت مستندات لازم را که جمع آوری کرده و یا هم نکرده باید گزارش در دسترس مردم قرار می داد. یعنی در حقیقت این پارادوکس ها هم در میان نهادهای مختلف حقوق فعالین و حقوق بشر، هم در میان نهادهای حکومتی و دولتی و هم در میان جریان های سیاسی بسیار قدرتمند وجود داره که در حقیقت بنبست فعلی روند مبارزه با نقض حقوق بشر از همینجا آغاز میشه.
بله، هوتکی صاحب تاسی تبا در شد تاسی ترسهد پوری موافقی است
خصوصا در زمینه همصدایی که میگن
بله
موجود نیست میان نهادهای دفاع از حقوق بشر.
گوره زی تری و اندازی پوری زی دی نظر سر موافق نیم پا دی نظر باندی خاقلی فردوس هم تاکیدو که کله چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون خلکو ته مراجعه وکړله او د خلکو نظریات راټول کړل او هغه بیا په یو مطبوعاتي کنفرانس کې رسمان اعلان کړی دی بشری حقوقو د فعالینو حمایت هم ورسره او د مدني ټولنې حمایت هم ورسره او د رسمان د افغانستان دولت ته تقدیم کړ. آیا دا همصدایي او هماهنګي د بشری حقوقو د فعالینو په منځ کې او د مدني ټولنې او بیا د خلکو په منځ کې دا هماهنګي نه ده؟ که دا هماهنګي نه وي نو هلته خو 3600 نفر ورسره پښتنې وشولې او د هغې نه یو مکمل راپورټ جوړ شو. داسې د افغانستان دولت او بین المللي ټولنې دې ته توجه ونه کړله، دا بیا بیل اړخ.
آقای فردوس بفرمایین لطفا مختصرا که بسایر مهمان از نوبت برسه بفرمایین.
بسیار کوتاه بر نکات مختلف دوستا اشاره کردن میپردازم. در قسمت هماهنگی آقای هوتکی اشاره کردن گفتن که هماهنگی کامل میان نهادهای مختلف حقوق بشری وجود داره. نه متاسفانه هماهنگی تنها گزارش دادن نیست که در حقیقت یک سوی برداشت از هماهنگیز به باور ما، به خاطر از اینکه تنها در تهیه یک گزارش برای مستندسازی یک جریان اسفبار نقض حقوق بشر و همچنان به اثبات رساندن یک جنایت جنگی کافی نمی باشه. مستنداتی که او در قالب گزارش های تبلیغاتی نگنجه و در مبحث یک فرایند حقوقی که ملزمه به اجرا در آمدن عدالت انتقالی را فراهم بکنم. منظورم اینی مسئله بود. تهیه گزارش خو خوشبختانه خوب است، منابع مختلف دارم که هر ماه شاید یک و دو گزارش مختلف تحقیقاتی که از مجراهای مختلف کار میکنن و سرش در پای از او نتایجشان اعلان میکنن برای رسانه ها.
بازم آقای ظریفی را در خط تلفن از لندن داریم و به عنوان سوال آخر، امو صحبتایشان قبلا قطع شده بود در ارتباط با اظهارات شما، امی صحبتایشان هم میشنویم. آقای ظریفی بازم خوش آمدین، بفرمایید سر.
با تشکر. اینو میگفتم که ببینید، به هر حال این که یک نماینده دولت افغانستان الان در رادیو هست و جوابگوی این سوال ها هست، خب خودش جای پیشرفت است و اینو باید به هر حال اذعان کرد. اما ببینید، دولت کنونی آقای کرزای الان تقریبا 8 سال است که حاکم بوده، یعنی بیش از حکومت طالبان، بیش از حکومت جنگ سالارا، یعنی تا حدی دیگه عذر این که افغانستان مسائل بنیادی داره از بین رفته. بدون شک مسائل بنیادی هست و ما مسئله این است که سازمان‌های حقوق بشر چه خارج چه داخل افغانستان نمیخوان که افغانستان بلافاصله فردا تبدیل بشه به یک کشور اروپایی، که مثلا ما بگیم چرا افغانستان مثل آلمان نیست، چرا مثل سوئد نیست که تمام مسائل حقوق بشر کم شده باشه. اما ما اون چیزی که منتظرش هستیم پیشرفت و بهبوده. مسئله این نیست که قوه قضاییه افغانستان در عرض یک سال کاملا قدرتمند بشه، اما مثلا وقتی که آقای کرزی میاد کسانی رو که به خاطر فساد و به خاطر استعمال مواد و اعتیاد اینها میان در قوه قضاییه محکوم میشن، آقای کرزی میاد اینها رو اجازه میده که از هر گونه محکمه بجستن. خب این دلیلی برای اینها نیست. و وقتی که دولت نمیاد که بگه که ما واقعا پشتیبان حقوق بشر هستیم، مثلا هفته آینده قرار است همین جرگه صلح برقرار بشه، دولت هیچ کوچکترین صحبتی نکرده که آیا حقوق زنان افغانستان، حقوق اقلیت‌های افغانستان چطور در این جرگه میاد دفاع میشه ازشون، و آیا واقعا میشه با حکمتیار نشست در یک جای صحبت کرد، آیا با طالبان میشه نشست در یک جای صحبت کرد بدون اینکه حقوق بشر را کاملا زیر پا گذاشت. مسئله این نیست که تمام اشکالات افغانستان در عرض یک روز یا یک سال باید حل بشه، اما ما عقب رفتم نمیخوایم از دولت. متاسفانه روند یک سال دو سال گذشته، چه از فعالیت دولت چه از فعالیت نیروهای بین المللی، رو به طرف منفی بوده. بدون شک نیروهای طالبان تخطیهای بیشتری داشتن، اما متاسفانه دولت هم ما اونطور که میخواهیم نمیبینیم که روی پیشرفت قدم برداره.
سام ظریفی مدیر بخش آسیا پاسیفیک در نهاد سازمان امنستی اینترنشنال یا عفو بین المللی، جان سپاس از شما که وقتان در اختیار ما و شنوندگان ما قرار دادید. با آقای هوتکی و آقای فردوس میریم و یک سوال مشخص تعیین میکنیم که وقت برنامه ما کم است، چند دقیقه در اختیار داریم، اگر لطفا مختصرا در این مورد نظرتان بگوین که باید چی اقدامات سردست گرفته شود تا وضعیت حقوق بشر افغانستان آیسته آیسته با گذشت زمان بهبود پیدا بکنه. آقای هوتکی شما فرماین، باز در نهایت هم آقای فردوس.
با تأسف باید بگیم که در طول 8-9 سال ما نتانستیم که حاکمیت قانون در سر تا سر افغانستان با وجود بیاریم، و به عوض از اینکه حاکمیت قانون با وجود بیاید، اینجا فرهنگ معافیت تا بنوز هم با تمام نقواتش در سر تا سر افغانستان رایج است، خود زمینه را برای فساد، برای نقض حقوق بشر، برای تمام مفردات منفی مساعد می سازد. تا زمانی که فرهنگ معافیت از بین نره، حاکمیت قانون جایش نگیره، بسیار مشکل است که ما بتانیم به طرف بهبود بریم.
سلامت باشین سر. بفرمایید فردوس.
ببینین، تا زمانی که ما یک کشور امن نداشته باشیم، دشوار است که با انواع مختلف نقض حقوق بشر در مسائل فرهنگی، در مسائل اجتماعی و خانوادگی و همچنان در سطح کل مسائل امنیت و نقض برنامه‌های کلان حقوق بشر از سوی حکومت، از سوی نیروهای خارجی و همچنان از سوی مخالفین مسلح حکومت که تا امروز اونا با انواع مختلف نقض حقوق بشر متهم هستند. حکومت افغانستان در نظر داره با برگزاری جرگه مشورتی صلح که در حقیقت به میکانیزم اجرایی روند گفتگو با مخالفین مسلح را به اجرا میگذاره و در حقیقت با مشوره و مردم در پی ازی است که باید چنین روندی را به وجود بیاره و از سوی دیگر بحث را که در این جرگه حکومت افغانستان در پی به دست آوردنش است ای است که چگونه و در مورد مسائل ملی کلان و که به عنوان خط سرخ نزد حکومت مطرح است و چگونه مسائلی که به عنوان مصلحت و گذشت به خاطر تامین امنیت روی از کار صورت بگیره از جمله کلیدترین مسائل است که حکومت افغانستان در کل در نظر داره که در چند ماه آینده با اجرا گذاشتن از اونها و همچنان تطبیق اجزای مختلف برنامه عدالت انتقالی که متاسفانه در 3-4 سال گذشته دستاوردهای چندان را ما نداشتیم از جمله موارد هست که حکومت به خاطر بهبود وضعیت حقوق بشری کار میکنه. اما در پایان یک نکته را میخوام اشاره بکنم که بخش بزرگ از نقض حقوق بشر برمیگرده به عوامل و پارادایم هایی که پیشتر اشاره کردم که
بله دیر وضعیت من نشم متاسفانه دی اخترانه ورستوی شیبی دی و وقت پای تو رسید لطاست سخه دیر زیاده
از آقای رفیع فردوس مشاور مرکز اطلاعات و رسانه های ریاست جمهوری افغانستان، عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان و شمس الله احمدزی مسئول دفتر ساوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل و تمام شنوندای عزیز رادیو آزادی ابراز سپاس میکنیم که اینا در برنامه ما سهم گرفتن و از طریق رادیوهایشان به بحث ما گوش دادن. برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه دارد. رادیو آزادی.